کین دو بجې شوې. السلام علیکم. د مازیګر تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اورېدو ته ښه راغلاست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکل یې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په راپورونو کې به د ملي شورا پر ودانۍ د نننۍ وسلوالې حملې په اړه چې اوس پای ته رسېدلې جزئیات واورئ. د کندوز ولایت د اشتهارچی ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده، په دې اړه هم تاسو ته راپورونه وړاندې کوو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو په پایل کې، د دې خبري سرویس په پایل کې، د افغانستان کورنی خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ملي شورا ودانۍ مخې ته نښته پای ته ورسېده. د افغان حکومت اجرایه مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ډېر ژر بشپړ شي. او د کندوز د شیرچی ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. پوره خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ملي شورا مخې ته نننۍ نښته وروسته یو نیم ساعته پای ته ورسېده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل و تنو حمله کوونکو چې غوښتلې د ملي شورا ودانۍ ته ننوځي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل شول. ښاغلي صدیقي وویل چې په دغه نښته کې د ملي شورا استازو او افغان ځواکونو ته زیان نه ده وښتی. له دې وړاندې داسې راپورونه موجود وو چې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې اته چاودنې شوي، خو د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي چې په سیمه کې یوازې یوه زوروره چاودنه شوې او نورې چاودنې د ملي شورا د محافظت قطعې د مرمیو د چاودنې له امله وې. ویل کېږي دا حمله شاوخوا لس نیمې بجې هغه وخت وشوه چې د ملي دفاع وزارت کاندید محمد معصوم ستانکسي د ولسي جرګې تالار ته د ننوتو په حال کې وو. د دغې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د افغان حکومت اجرایه مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ژر تر ژره بشپړ شي او په کار به پیل وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې دغې موضوع ته اشاره وکړه او ویې ویل
اصلاحات در نظام انتخاباتی که توسط کمیسیون اصلاحات
عبدالله ویل په انتخاباتی نظام که اصلاحات چه ده انتخابات و ده اصلاحات و ده کمیسیون لخوا کیگی زهیل لرم چه ده افغانستان ده انتخابات و ده اصلاحات و ده کمیسیون تشکیل جر در جره سر دورسیگی. خاغلی عبدالله پرون د هسپانیا له سفیر سره په کابل کې ویل چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په هدف ټول لازم کارونه شوي دي. د اجرایه ریاست لخوا په خبره شوې مطبوعاتي خبر پاڼه کې راغلی چې د هسپانیا سفیر ویلي چې په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د اصلاح په صورت کې اروپایي ټولنه ژمنه ده سوله افغانستان سره د انتخاباتو په برخه کې مالی مرسته وکړي. د کندوز د شرچی ولسوالۍ هم نن سهار وسلوالو طالبانو ونیوله. دا خبره د شرچی ولسوال نصرالدین سعدي ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې وسلوالو مخالفینو له تیرو دوو ورځو راهیسې د دغې ولسوالۍ په مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وو. طالبان سبی الله مجاهد هم دا منلې چې د شرچی ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. دوه ورځې مخکې د کندوز چاردره ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته لوېدلې وه. او د پل خمری په هجر کوتل سیمه کې نن سهار دوه تنه افغان امنیتي سرتیری د وښک شوي ماین له امله ووژل شول. د بغلان د امنی قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه تنه افغان امنیتي سرتیری پر ګزمی بوخت وو چې موټر یې په یو وښک شوي ماین ور برابر شو. تر دې وړاندې په پل خمری ښار کې هم ورته پیښې تکرار شوې دي. د کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه به زما همکاره فریبا ظاهر تاسو ته وړاندې کړي.
د پاکستان په شمال ویدیز بنو کې د کورنیو بې ځایه سوي کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل سوي او نه تنه نور ټپیان سوي دي. دغه شخړه پرون ناوخته په بکاخیل نومي کم کې چې د شمالي وزیرستان شاوخوا شل زره بې ځایه سوي پکښې اوسېږي پېښه سوې ده. په بکاخیلو کم کې د کډوالو یو مشر ملک بشیر د پېښې په اړه د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل
والتا کابل شریف ول پوجونه تا بیا سلینګینا سه پر لوی د دینه راو فل دچ باندې نه بلا یونټ روغلا یې د دینه په خلک یو استلا.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر کال په جون میاشت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړه. د شخړې په ځای کې وایني شاهد ازادي راډیو ته وویل هغو راپورونو د بې ځایه سوي غوسه په اوپارول چې ګواکې امنیتي ساتونکو یو بې ځایه سوی کس چې غوښتل یې کم ته ننوځي شکنجه کړی دی. امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو د خبرولو لپاره چې شعارونه یې هم ورکول اوشکې بیونکې ګاز کارولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه دوه کسان څنګه وژل سوي. امنیتي ځواکونو سیمې ته د خبریالانو د ورتګ مخنیوی کړی دی. په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات یو میلیون کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوي دي. د دوی زیاته برخه په بنو او د پېښور په شاوخوا سیمو کې ژوند کوي. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو سند تصویب کړ چې د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنې په خاطر پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه تر نورو شپږ میاشتو پورې اوږدوي. دا پریکړه چې پرون په لوکزمبورګ کې وسوه د روسیې د مالي پوځي او د انرژي سکتورونو په نښه کوي او په کریمیا کې تر یو کال پورې پانګونې منع کوي. پر روسیې بندیزونه تیر کال د اوکراین د ختیځ له بلتون غوښتونکو د ملاتړ او له خپلې خاورې سره د کریمیا د یو ځای کولو په خاطر ولګول سوه. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر وایي واشنگتن او متحدان باید روسیې ته اجازه ورنه کړي چې حالات په خواته وګرځوي. اش کارتر پر مسکو تور ولګوي چې د ده په خبره غواړي د پخواني شوروي اتحاد ته وخت د نفوذ کولو شرایط پیدا کړي. نوموړي نن په برلین کې وویل موږ نه غواړو چې له روسیې سره دښمني وکړو، خو د اش کارتر په خبره موږ به له خپلو متحدانو او د نړیوال نظم پر اساس له جوړو سویو اصولو دفاع وکړو. د اوکراین په مسله کې د روسیې ښکېلتیا د ناټو ځینې پوځي حرکتونه پارولې دي چې یوې د دې تړون د چټک خبرګون د ځواک جوړېدل دي. خو د امریکا د دفاع وزیر وویل چې له روسیې سره به د اړیکو د ښه کولو لپاره دروازې پرانیستې پاتې وي. د امریکا دفاع وزیر له اروپایي هیوادونو کتنه کوي او تمه ده چې له خپلو جرمني، نارویجي او هالنډي سیالانو سره به وویني. د سوریه د بشري حقوقو فعالان وایي اسلامي دولت ډلې یا داعش د پالمیرا د مرکزی ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل سمدستي څرګنده نه ده چې آیا د دې افراطي ډلې وسلوالو به چاودیدونکي مواد او ماینونه د دې 2000 کلن لرغونی ښار د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړي وي که د دولتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې دولتي ځواکونو په دې وروستیو کې د دې ښار منو ته اضافي سرتیر راوستي وو. د په وینا پوز بشای په سیمه کې د پوځي عملیاتو پلان لري. عبدالرحمن زیاته کړه حکومتي ځواکونو په تیرو درې ورځو کې د ښار د استوګنې پر سیمو هوایي حملې وکړې چې لږ تر لږه یوولس کسان یې ووژل. د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم تایید کړی چې د داعش وسلوالو په پالمیرا ښار کې چاودیدونکي مواد ایښي دي او ویلي دي چې دا ښار د دوی لخوا یرغمل سوی دی. داعش ډله پالمیرا ښار په مې میاشت کې ونیوله. او په پام کې د چین د یونان صدر اعظم الکسیس تسیپراس د خپل هیواد د پورونو د بحران په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په یوروزون کې د شاملو اتلسو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. په بروکسل کې له نننۍ بیړنۍ غونډې مخکې تسیپراس پرون د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلود یونکر ته د ویډیو کانفرنس له لارې د یونان د طرحې په اړه معلومات ورکړل. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې پوهاوی چې د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو نننۍ ډلیزه حمله پای ته رسیدلې، خو د دې حمله د څرنګوالي په اړه نوي جزئیات رابرسیره شوي. د کندوز د شتارچی ولسوالي د طالبانو لاسته ولوېده. طالبانو له دې مخکې د همدې ولایت د چاردرو ولسوالي هم نیولې وه. په بروکسل کې دا اونۍ د ناټو دفاع وزیران په افغانستان کې د ناټو د ماموریت پر دوام بحث کوي. د ازادي رادیو خبريال هلته رسیدلی. نور موضوعات هم لرو. په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادي رادیو په ځانګړي پروګرام کې به د هغو میرمنو خبرې واوري چې له صحي معاذیرو سره سره روژه نیسي.
اوس ماشوم په ناسته روزه یم، سسته پسته یم، داسې مې سر را باندې ګرځي، فشار مې ټیټي، کور کې راته ویلي دي زه وایم موبایل به غاړه به مې بنده سي.
نیمه نړۍ په دوهم نیمای کې د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره یو ځای خپریږي. او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، نن مو د ازادۍ رادیو په خبرونو کې واوریدل چې سهار د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو یوې ډلې برید وکړ. دا برید له څو چاودنو سره پیل شو. د چارواکو په وینا دا وسلواله حمله اوس پای ته رسیدلې، خو دا حمله څه ډول پیل شوه، څومره دوام وکړ او تلفات یې څومره دي، په دې اړه د معلوماتو لپاره دا شیبه د کابل په سټوډیو کې د ازادۍ راډیو خبریال قسیم سولمل په مستقیمه اړیکه راسره دی. سولمل صاحب، لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ د دغو سوالونو په اړه چې د هر اوریدونکي په ذهن کې د نننۍ حملې په اړه شته.
بله تکل صاحب، سلامونه تاسو د ازادۍ رډو ټول اوریدونکو ته. دقیقا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ملي شورا مخې ته نننۍ نشته وروسته له یو نیم ساعت پای ته ورسېده. د دغه وزارت له ویان صدیق صدیقي سره موږ څو شېبې مخکې مرکه وکړه. نوموړي ازادۍ رډو ته وویل چې په دغه نشته کې د ملي شورا استاسو او دغه راز افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی، خو دوی یوازې د برید کوونکو د تلف کېدو یا د وژل کېدو خبر یاده کړه. له دې وړاندې داسې راپورونه موجود وه چې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې شاوخوا لس چاودنې هم سوي دي، خو د کورنۍ چارو وزارت ویاند وویل چې په سیمه کې فقط هغه لومړنۍ زورور چاودنه وسوه او نورې چاودنې د ملي شورا د محافظت قطعې د مرمیو د چاودنې له امله وې چې وسلوال هملته ځای پر ځای سوي وه. دغه چاودنه یا دغه نشته پر شاوخوا دولس بجو پای ته ورسېدله. موږ د دې حملې د څرنګوالي په ارتباط باندې شیبه مخکې د افغانستان د کابل ښار د امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی سره مرکه وکړه. د ویل چې د نننۍ پیښې حمله کوونکي وتنه و. نوموړي وړاندې د حمله د څرنګوالي په اړه داسې معلومات راکړل.
یو ډله ترورستانو چې په لومړي قدم کې یو موټر بم چې یو انتحاري په جلو د موټر سپور و، موټر بم په د پارلمان جنوبي کوڅې دیوال ته ووهه تر څو دیوال موانع ړنګې، او وروسته د دوی اووه نفره مهاجمین چې هلته تیار په ساحه کې آماده کړي وو هغه بیا دخول اجرا کړي، او پارلمان او د ملت نمایندګانو ته دې ته خدای نه خواسته چې تاوان ورسوي. خوشبختانه چې د امنیتي ارګانو باتورو زړورو پرسونلو دوی پرې نه ښودل چې د پارلمان ماڼۍ ته داخل شي او یا هم احاطې ته داخل شي. وو واړه لمانځه بوتلل چې هستا د هوستم په دې ساحه کې پراته دي، او دوی کوم دوی ته تا موقع هم ورنکړه پرسونل چې دوی اپارتمان ته نیمه کاره اپارتمان ته وخیږي دغه مجال یې ورنکړه.
دا حمله تکل صاحب نن سهار هغه وخت وسوله کله چې د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید نن دغه جرګې ته حاضر شو او غوښتل یې خپل راتلونکي کاري پروګرامونه د ولسي جرګې غړو ته معرفي کړي. نو سمدستي کله چې د تالار ته ننوتې لومړنۍ چاودنه وسوه چې شبې د همدغه سانې ځینې ژغونه هم اوریدونکو ته واورو.
بر فیصله کمیته محترم رؤسا طبق به ماده 75 اصول وظایف داخلی معرفی کاندید وزیر وزارت دفاع ملی می باشد. از دارالانشا خواهش میکنم که مهمانان تشریف آورده باشند دعوت بتن. در مورد غیابت اعضای محترم
د دې چاودنې وروسته د ازادۍ راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې چې په ټول د پارلمان وکیلان او دغه راز کم خبریالان چې د نننۍ غونډې د خبري پوښښ لپاره هلته ورغلي وو، دوی ټوله د امنیتي ځواکونو لخوا یو محفوظ سیمې ته یوړل سوله. خو البته چارواکو مخکې دا وویل چې چا ته تلفات نه دي اوښتي، خو زموږ خبریالان په دې لټه کې دي څو معلومه کړي چې آیا په دې کې ملکي کسانو ته هم یا افغان ځواکونو ته هم کوم مرګ ژوبله وشته ده او کنه. باید ویم چې دا د روژې د میاشتې له پیلېدو راهیسې لومړنۍ وسلواله حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي، او د دې حملې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. بله تکل صاحب،
ډېره مننه کوم. قسیم سولمل، قدرمنو اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د ملي شورا پر ودانۍ د نننۍ وسلواله حملې په اړه معلومات راکول. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما په یو بیان کې نننۍ حمله په کلکه غندلې ده. تادامیچی یا ماتو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په یو بیان کې چې شیبه مخکې د یوناما د دفتر لخوا خپور شو، دا نننۍ حمله په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پر بهیر یو عمدي حمله او د ډیموکراسۍ ته په افغانستان کې ډیموکراسۍ ته یو عمدي سپکاوی او توهین بللی. د یوناما د دفتر مرستیال په نننۍ حمله کې د ملکی وګړو پر احتمالي مرګ ژوبله هم سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. قدر من اوریدونکو، تاسو مخکې د ولسی جرګې د غونډې د جریان اوازونه واوریدل چې د حمله د پشیبه کې هلته په ولسی جرګه کې غونډه روانه وه چې د وسلوالو طالبانو د حمله خبر ورورسید او وکیلان او د ولسی جرګې غړي په منډه له تالاره په وتو شول. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازی عرفان الله عرفان د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. عرفان صاحب، هلته څه پېښ شول کله چې اول ځل تاسو ته اول در ورسید؟ موږ مخکې د ثبت شوي اوازونه واورېدل چې د غونډې په جریان کې کله چې لومړی ځل هلته خبر را رسیږي، تاسو څنګه خبر شوی او اولین عکس العمل مو څه و؟
بسم الله الرحمن الرحیم، د سلام په وړاندې کولو سره زه به دا اسکم چې څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، زمونږ نننۍ اجنډا د دفاع وزارت نومال وزیر محمد ناصر تنازی دا نامه دا و چې د ولسمشر دوه مرستیال لپاره عمومي غونډې ته معرفي شي. دا ساعت چې رئیس بحران وکړه چې باید رئیس معاون صدر ریاست جمهوري او قانون وزیر د دفاع وزارت تالار ته راشي، همدغه ساعت چې دوی غوښتل چې دننه وځي د تالار دروازې ته، یو غږ پورته شوه چې د غږ په اثر سیم ساتو په تصویر ولیده، خاورې او دولې راټول شو په اعضاو باندې او یو هیاهو شروع شو.
دا خاورې دولې چې راټول شوې، دا خاورې دولې چې راټول شوې، دا دننه په تالار کې انفجار وک د باندې چاودنو زور و، دا څه شو؟
تالار دروازه مخامخ ته جنوبی دروازه خواته و، او متاسفانه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا پارلمان زموږ ډېر پخوانی زوړ تعمیر ده، نو دې لحاظه دا دې د انفجار د دغه تکان د مخه د خاور او دوله پورته چې په تالار کې، نو خامخا وکسبان تر یو ځای پورې وخطا شو، خو مګر دې صاحب مقاومت وکړه، مثلا بیا هغه وکړو چې تاسو تالار مه پرېږدئ، موږ خپل خبرې ته دوام ورکړو. خو متاسفانه نور تکان شروع شو او د راکت او د پیکا دغه راشو ته دې ده دا وکسبان تالار خوشی که اولاد مسئول دی ته او فرصت تر دې ده پارلمان دا څنګه خوشی که.
عرفان صاحب، ځینې نتایج شوی راپورونه وایي چې نن هغه لارې چې ولسی جرګې ته په جریان کې به تل ډیره سخته تلاشي کېده، په دې لارو کې هغه څه چې پخوا کې د امنیتي تدابیر ټینګ نه و، دا ادعاوې یا دا خبرې تر کومه ځایه پورې ستاسو په نظر حقیقت لري؟
خب موږ لارې لرو چې پارلمان ته وصل کېږي، شمالي، جنوبي او غربي درې دروازې لرو، مختلف لارې مختلف کسان د شمالي دروازې نه مزمون راجین راځي او د شمالي دروازې نه زیاتره وکیل صاحبان او د مامورین راځي، ضمن د جنوبي دروازه کې چې د وی آی پی دروازه دي لارې نه خاص میلمان او زموږ رئیس پارلمان تشریف لوړي سي پارلمان اویلی ده، نو معمولي تلاشي څنګه د نورو ورځو کې زموږ مسؤولین امنیتي مسؤولین د پارلمان د شورا امنیت او د پارلمان کنډک محافظتی کندک عادی خپل روتین تلاشی نن در لود خپل، یعنی که تغییرات مون نو لیدره شد تلاشی گویا نن نو نور رازی دیدی و در عادی کار در سرکی ده، و متاسفانه مون مشتده ده جه اغا کشفی و استخباراتی ارگانونش دی در گواخونه سو گشت پارلمان مالی در مخالفین خواهشوه و دیده پارلمان بندی حمله کدی، ولی متاسفانه که نن دوی بریا شو یا زندان شو موفق شو شه پارلمان تزان نزید و استخباراتی و کشفیر گانون موظف و مسئولیت و مکلفه دیدی که در شان مکل مخین شنگ یا خونسایی که، ولی متاسفانه دوی در کارونه تاول متاسفانه دوی ځان لږی پلمات.
بله عرفان صاحب یو ورسته پوښتنه که فکر کوي چې هغه معمولی یا ورځنی یا ستاسو په وینا روتین تدابیر نیول شوی وو د امنیت لپاره، نو بیا وسلوال څنګه وتوانېدل چې له دومره امنیتي کړیو تیر شي او ځان د ولسی جرګې دروازې ته ورسوي؟
ما هم خدمت عرض وکړه چې موږ هم خاص دوه بخش امنیتي لو دي او د شورا د امنیت بل محافظه پارلمانی مکندک دی چې هغه د پارلمان د حفاظت او امنیت لپاره کار کوي، ولی دا کشفی و استخباراتی و ارگانونه دوی خپل وظیفت سر ته نه دی رسولی. دوی مکلف و مکلف دی که کله چې یو مخالف یا انتحاری انفجاری د کابل دروازه ته دارازی او دروازه نه بیارازی دست یو مرکزی جای که آزایی که پارلمان تا که کار کنید او یو مهم استراتیجی که زایی که دوی جاکی دی او سو نفر از سرد مجهد وصلو سره او انتحاری انفجاری دست موتر مواد سره که پارلمان در زان جکی در زمون در کشفی او استخباراتی ارگانون زب دین و زمون مشیل و آرزو داره که پاینده که دوی جدی تدابی میشه ترسونه تانا شوی یواز پارلمان من در کار سرسرونشی پتول زمون امتنان بانده پتول لبانان بانده خدا نخواست دستی در دیار.
بله ده ولسی جرگه دوهم منشی عرفان الله عرفان سره مفکر کوم چې تلیفونی اړیکه قطع شوه. په هر صورت مونږ خپل ځوابونه څه مو چې غوښتل له دوی نه ترلاسه کړل. ډیره مننه ترې کوو. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د نننیو خپرونو په دوام کې دا موضوع بیا هم تعقیبوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د کندوز د شترچی ولسوالۍ نن سقوط وکړ. لدې مخکې د کندوز د چاردرې ولسوالۍ د سقوط په اړه هم راپور ورکړل شوی وو. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له چارواکو سره خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
د کندوز د دشترچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوشنبه سهار مهال دغه ولسوالۍ سقوط وکړ او دمګړۍ وسلوال مخالفان پر ولسوالۍ حاکمیت لري. ولسوال زیاته کړه چې تیره شپه وسلوالو مخالفانو د دې ولسوالۍ پر مرکز باندې پراخ بریدونه ترسره کړل او دې ولسوالۍ ته کومکي ځواکونه ونه رسېدل چې له کبله یې سقوط وکړ. هو، د دشترچی ولسوالۍ نن دوشنبه سهار 8 بجې سقوط وکړ او اوس د طالبانو په لاس کې ده. د نصرالدین سعدی په وینا چې پرته د نموړي ولسوالۍ له مرکز څخه د دشترچی ولسوالۍ 90% خاوره له دوه کالو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې وه. بلې خواته په مشرانو جرګه کې د کندز د خلکو استازي مولوي عبدالله قرلوق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندز د سیمه ایزو چارواکو د نه همغږۍ له وجې د دشترچی ولسوالۍ سقوط وکړ او یو شمیر نورې ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د دشترچی ولسوالۍ د امنیت قماندان له طالبانو سره لاس درلود چې بالاخره دغې ولسوالۍ سقوط وکړ، شاید چې د امنیت قماندان کومه پټه معامله کړې وي. قرلوق زیاتوي چې د دشترچی ولسوالۍ د امنیت قماندان په یادو نامنویو کې لاس او یاده ولسوالۍ پرته له جګړې وسلوالو طالبانو ته تسلیم کړې چې وروسته خپله د تخار خوجغار ولسوالۍ ته تښتېدلی دی. ومو غوښتل چې د کندوز د دشترچی ولسوالۍ د امنیت قماندان نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي، هغه وایي چې د دشترچی ولسوالۍ اوس مهال د طالبانو په کنټرول کې ده. یادونه ده چې دوه ورځې وړاندې د کندوز چاردرې ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی وو چې اوس هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د کندوز ولایت دشت ارچی ولسوالۍ نن سقوط کړی او البته په کندوز کې امنیتي وضعیت د راپورونو له مخې د خرابېدو په حالت کې ده. له دې مخکې چاردرو ولسوالۍ هم سقوط کړی و. چارواکو تایید کړی چې چاردرو ولسوالۍ سقوط کړی. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې امنیت په خرابېدو دی. د پارلمان پر ودانۍ د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ نننۍ حمله او همداراز د کندوز د دو مهمو ولسوالیو سقوط او د هیواد په ځینو نورو سیمو کې همداراز د بدخشان ولایت په یو شمیر سیمو کې د امنیت خرابېدو خلک اندېښمن کړي دي. په دې اړه د بحث لپاره او د موضوع د څېړنې لپاره په ولسي جرګه کې د کندوز پخوانی استازی او سیاستوال معین مرستیال د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. غواړو په دې اړه له دوی سره خبرې وکړو. مرستیال صاحب، مننه کوو چې بلنه مو ومنله. د کندوز د دوو مهمو ولسوالیو سقوط او همداراز کندوز ښار ته د وسلوالو نږدې کېدل، له بلې خوا په کابل کې د ملي شورا پر ودانۍ برید، تاسو ته او د افغانستان خلکو ته کوم پیغام رسوي؟
ډېره مننه. زه فکر کوم چې د کندوز د دوه مهمو ولسوالیو د سقوط یو عمده علت دا دی چې هلته ځینې غیر مسؤوله مسلح قوتونه شتون لري او د دوی ترمنځ زیات وخت په دې خپلمنځي جګړې روانې دي. دغه خپلمنځي جګړو خلک د کندوز د ولایت ډېر ناراضه کړي دي. د دوی کورونه په امن کې د هغه وخت چې دا جنگونه شروع شوي نه دي، دوی مال او سر په امن کې نه دی. دا باعث د دې شوی دی چې د افغانستان مسلحو قوتونو ته شرایط مساعد شوي دي. خاص
مرستیال صاحب، ډېره بخښنه غواړم چې مرستیال صاحب، دغه وسلوالې ډلې چې تاسو یادوي چې په خپلو منځونو کې سره مخالفت لري، دا د هغه ډلې دي چې په حکومت کې شامل دي او که د وسلوالو مخالفینو د لیکو خبره تاسو کوئ؟
په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو شکل، په ځینو مناطقو کې دوی غیر مسؤول مسلح قوتونه دي چې دوی په حکومت پورې هېڅ تړاو نه لري. دوی باندې اربکین هم نشي ایښودلی چې اربکیان دي. او په ځینو مناطقو کې هغه مسلح قوتونه دي چې د حکومت لخوا ورته اربکي ویل شوي دي. دوی خپلمنځي جګړې په کندوز کې پیل کړي دي او د خپلمنځي جګړو علت هغه د جهاد د وخت تنظیمي جګړې چې وي، د هغه اثرات تر اوسه پورې پاتې شوي دي چې پرون نه ابله شپه د خرابات ولسوالۍ کې دا جګړه ډېره جدي د دغسې دوو ګروپو ترمنځ روانه وه. دا د دې باعث شو چې طالبانو ته شرایط مساعد کړل. دوهم علت یې دا دی چې متاسفانه هلته د ملي قوتونو د پولیسو د امنیتي قواوو ازوقه چپول کېږي. هغه خلک چې په راس کې دي هغوی دې غلا کوي، هغوی خرڅوي. د دوی د د د د د وسایلو نفت او پټرول دا خرڅېږي. دوی ته مرمۍ نه رسېږي، مرمۍ د دوی خرڅېږي. په نورو د قوماندانانو لخوا دا خرڅېږي. هغو بې سلا پاتې کېږي، هغه جوړه کېږي چې منطقه پرېږدي. که وروستنی اطلاعات چې د ارشی په باب ته ورسېدل، د درې ورځو نه راپه دې خوا حکومتي افرادو د ولسوال او قوماندان او نورو حراکینو په شمول دوی مخکې له مخکې د خپلو کورونو نه د ارشی په ولسوالۍ کې وتلي وو او دوی پوهېدل چې مونږ سقوط کوو. کوم وسایل ترانسپورتي چې طالبانو ته پارچیخې په لاس ورغلي دي، په هغه کې یو قطره تیل نشته دی، په هغه کې نور وسایل نشته دی. هغه سبا چې طالبانو ته پارچیخې په لاس ورغلی ده، مرمۍ نشته دی. دا په دې مانا چې د دوی مرمۍ د قوماندانانو لخوا خرڅېدلې، د دوی تجهیزات خرڅېدل، د دوی پټرول خرڅېدل. دوی ونشو کولی چې د طالبانو په مقابل کې وجنګېږي او منطقې پرېښودلو ته مجبور شو. پارچی کې مطلق جنگ نه دی شوی. د دې ورځې په دې خوا د حکومتي اراکینو تښتېدل پیل شوي دي. ولسوال او قوماندانو اراکین ته تللي دي او له ښار مخته مخکې درنه دي. هر څه پرېښودلو بدون له جنګه، بدون د هېڅ چیا دي ولسوالۍ ترلاسه کړله.
بله مرستیال صاحب، یو وروستۍ پوښتنه چې دغه چارواکي چې تاسو وایي سیمه یې پریښې ده او پخپله له خپلو کورنیو سره له سیمې وتلي دي، دا د نوې ادارې لخوا ټاکل شوي چارواکي دي که د پخوانۍ ادارې کسان دي؟
ځینې په دې وروستیو کې د امنیتي قواوو په چوکاټ کې ټاکل شوي وو. د یوې اونۍ لخوا د امنیت قمندان ټاکل شوی وو او ولسوال او نور اراکین پخواني کسان دي چې تر اوسه پورې هلته دي. مهمه دا ده چې دوی پخوا ټاکل شوي یا اوس ټاکل شوي د افغانستان د خلکو په وړاندې پخوانی اوسنۍ کوم توپیر نه دي. ټول یو رقم خلک دي، هغه افراد دي، کوم خاص توپیر د ټاکنو په اعتبار باندې نه دی راغلی. که دا په لوړو چوکیو کې د حکومت دي، که د والیانو په پوستونو کې دي، که د ولسوالانو قمندانانو په پوستونو کې دي، کوم خاص توپیر پکې نه دی راغلی. هغه څه چې د ملي یووالي حکومت وعدې خلکو سره کړی هغه عملي نه شولې. بناً دوی ونه شو کولای چې هلته امنیت راولي، متاسفانه، که دا لوړه چوکۍ دي که ښکته چوکۍ دي. دوهم علت یې دا دی چې هغه کسان د طالبانو په مقابل کې د قندوز په مقابل ولایت کې د اربقې په نوم باندې او د محلي پولیسو په نوم باندې طالبانو په مقابل کې جنګیږي، چې دوی ډېر پخوا بد ثوابت لري، ښه تجربه نه لري، خلک کې بد خاطرات لري. هغه حکومت د طالبانو په مقابل کې جنګیږي، د خلکو رضایتي نور هم زیات شولې.
ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په ولسي جرګه کې د کندز پخوانی استازی او سیاسي فعال موین مرستیال و چې ازادي راډیو سره په خبرو کې د شمال پر امنیتي حالت خبرې کولې او خپل تحلیل اورو. دا وخت د ماسپښین 2:30 دي. د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره وسی. خو دا شیبه فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر ملي شورا نننۍ برید وو تنو حمله کوونکو په وژلو سره تر یو نیم ساعت مقابلې وروسته پای ته ورسېد. د دوی په خبره په دې پیښو کې بل هیڅ چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د افغان حکومت اجرایه مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ژر بشپړ سي او پر کار به پیل وکړي. د کندز ولایت د شتارسي ولسوالۍ نن د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. د پاکستان په کراچي ښار کې د ګرمۍ له کبله شاوخوا 1340 تنه مړه شوي دي. بیا هم د پاکستان په شمال لویدیځ بنو کې د کورنیو بې ځایه سویو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې 2 تنه وژل شوي دي. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو سند تصویب کړ چې د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنې په خاطر پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه تشپږ نورو میاشتو پورې اوږدوي. او د سوریه د بشري حقوقو فعالان وای اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریه د پالميرا شهر په تاريخي سیمه کې ماينونه او چاودیدونکو مواد ځای پر ځای کړی دي.
زمونږ غاګله ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو، په بروکسل کې داونه د ناتو دفاع وزیران په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام په اړه بحثونه کوي. د ازادي رادیو خبريال بروکسل ته رسیدلی او له هغه ځای د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی اسد الله لودین. هلته تیاری د دې غونډې د جوړېدو لپاره په کومه مرحله کې دي او په پام کې څه دي چې پر کومو موضوعاتو به دقیقا تمرکز کیږي؟
ډیره مننه تکلسب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د ناتو د دفاع نو عمومي غونډه دراتونکو چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ جوړېږي، یعنی د جون د میاشتې په 23مه او 25مه نیټه. اوس د ناتو په مرکز کې د دې غونډو لپاره ابتدایي غونډه شروع شوې دي، یعنی د غونډو ته د چمتووالي غونډه پیل شوې دي. شیبه وړاندې د ناتو لوړپوړو چارواکو له افغان خبريالانو سره خبرې وکړې. هغوی چې نه غوښتل خپل نومونه واخیستل شي، دوی ویل چې په دغه دوه ورځنیو غونډو کې به د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ښاغلی سانګزای هم راځي او دلته به په دې غونډه کې برخه اخلي. دوی وایي چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به افغانستان بیا هم مهم وي، د اجنډا مرکز به وي، دوی به په افغانستان غږیږي. او له دې پرته به د اوکراین او د داعش ګواښ په عراق او سوریه کې دا هم هغه مسایل دي چې د ناتو په غونډه کې به مطرح شي. دوی وایي چې د افغانستان موضوع په دې بحثونو کې شامل وي او د افغانستان امنیت لا هم د ناتو لپاره ډیر مهم دی. دوی وایي یو خبره چې وکړه هغه دا و چې افغانستان کې د مهال د ناتو له خوانه د وغوت ملاتړ ماموریت دوام لري. دوی ویل چې ناتو اوس فکر کوي چې د دې ماموریت د پای ته رسیدو وروسته هم په افغانستان کې حضور ولري او دغه حضور به تنها پر ملکی ماموریت پورې محدود نه وي. دوی به په دغه حضور کې په دغه ماموریت کې نظامی غړي هم خلک په افغانستان کې وساتي. خو تر اوسه دا نه معلومه چې د وغوت ماموریت ملاتړ به څه وخت په افغانستان کې ختمیږي او بیا به ناتو نوی ماموریت هلته پیلوي. دا هغه څه دي چې د ناتو چارواکو هم په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل او ویل چې دا مسایل تر بحث لاندې دي او وروسته به پرېکړه پوه شي. د ناتو دغو چارواکو چې نن له افغان خبریالانو سره خبرې وکړې، د افغانستان اوسنی وضعیت هم د اندېښنې وړ وبالی. په افغانستان کې نننۍ حمله چې د افغانستان په ملي شورا شوې، دا یې هم وویل چې دا د وسلوالو مخالفینو هڅه ده او غواړي چې داسې ځایونه هدف وګرځوي چې هغه د مطبوعاتو سرټکي شي او هغه د دوی لپاره په حساب د رسنیزه پروپاګاندا شي. دوی دا وویل چې د طالبانو او دغه راز د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونه په افغانستان کې جدي دي او دوی هم غواړي چې له افغان حکومت سره په ګډه په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو دغه ګواښونه مهار کړي. خو دوی یو خبر دا وکړه چې په افغانستان کې د داعش ګواښونه په هغه کچه جدي نه دي لکه څنګه چې په عراق او سوریه کې دي. خو ویل چې دوی هر ګواښ جدي نیسي او دوی ویل چې تروریزم نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې او حتی نړۍ لپاره ګواښ دی او دوی ژمن چې په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم هغه موضوع چې دوی پرې ټینګار وکړ. ویل چې دغه راتلونکو دوه ورځو کې به په دې خبرې کېږي چې څنګه دوی له افغان ځواکونو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
ډېره مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په بروکسل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د را روانې غونډې په اړه چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړیږي معلومات راکوله. اوس هم د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه، لومړی د یو کلی زر غږونه ډرامه او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم غواړي له اسلم نه قصد واخلي، نو ځکه له خپل ملګري جمال نه مرسته غواړي، خو جمال یې ورسره نه مني. راځي په دې برخه کې واورو چې احمد چیرې دی او په کوم کار بوخت دی.
سارنوال صاحب اجازه ده؟
هو رضا کریمه
صاحب، یو سړی د ګل محمد په نوم راغلی، غواړي چې تاسو وویني.
ښه راویلې کا، کې دې شي کومه نوې خبره ورسره وي، د اوسنۍ چړن سره به مې مرسته وکي.
ګل محمد ورتلای شي، هغه کسانو سره خبرې ختم شي وي.
مننه وروره.
رضا ګل محمد په خو وخت کې راغلی، دې ظالمانو ته ډیر وځورولې، ټولو په خپل جرم اعتراف وکړو چې غلا هم دوی کړې وه.
ښه، هماغه د برکلي کسان چې مونیول هغه وه؟
هو هو هماغوی وو.
نو نسیم کمبه خو په ناحقه تور جزا ولیده، تر څو خلک سره خبرېدل نسیم په وهلو ټکولو له پښو غورځوه.
هغه کسان چې سهرې محکمې کوي او له ځانونه قاضیان جوړوي، هسې نه پاتې کېږي، خپله جزا به هرومرو ګوري.
دلاور خان څنګه؟ هماغه خو نسیم باندې د غله ټاپه وهلې وه چې خلکو دومره ووهه.
ګل محمده، دلاور ته هم په قانون کې جزا شته، خو د دلاور خان تعلی وي چې نسیم ډیر جوبل شوی نه دی. ته دا عکسونه وګوره.
ما خو دا خلک د خپل کلي شاوخوا ته بیخي نه ولیدلي، نو دوی څه کار ما سره درلود؟
ګل محمده، دا یوازې غلا نه وه، ته د نثار احمد او شاغا د ځمکې او پیسو په لانجه کې ښکار شوی یې.
څنګه پوه نه شوم؟
هغو کسانو په خپلو اظهاراتو کې ویل چې دوی د شاغا ملګري دي، او رښتیا ستا د دوکان د غلا کولو لپاره هم هماغه شاغا ورته ویلي وو.
شاغا؟ ولې هغه ما سره څه درلود؟ او هغه خو شاغا بندي وو، هغه پر رشوت چې ګیر شوی وو.
هو هو، بندي خو اوس هم دی، د هماغه زندان نه خپل کار کړی، هغه هم د نثار په خاطر.
څارنوال صاحب، دا څنګه خبره ده؟ دښمنی د نثار سره ده او دکان زما وهي؟
ګل محمد، نثار احمد تا په سوداګري پیسې درکړې وي او کنه؟
هو هو، دا خبره تاسو ته چا وکړه؟
هماغه غلو او شاغه په خپل اقرار وکړو، ویلې مونږ خبر شو چې نثار احمد هماغه د ځمکې پیسې ګل محمد ته په ګټه ورکړې دي. ځکه
سرنوال صاحب، نو اوس چې اصلي غله پیدا شول، از ما مال به بیرته راکړي؟
ګل محمد، چې غله پیدا شول ان شاء الله مال به هم پیدا شي. قیام الدین خانه، قیام الدین، لکه چې وای نه ورید، مجبورم چې پسې خپل ورشم.
زبان ولارشم، خوس لاره را نه ورکه شو. ما د ملنګ سره د دکان او د مال خرڅولو خبره هم کړي، هغه دلته راته وای چې مال به دین بیرته پیدا شي.
هلی زر شهلو کانو بیره اوکی نوینه چه مقام را نگ دیده
کسه بیره با اوکو خونن مخه دیر کار وکه
مجبور تا مویا چه غفتلایی احمد لخاورو نخود تیگو پویستلو که خطا کرده مگر نپویگم چه ده تلاشه نه ده بار پوتی رولو که چنگه
استازه ده خطا تم معلومه ده چه ده قاچاقو پوتی رولو که پا ما پسی چوک دسی رسیده او
الو کانو طول پر چی تاسو مال زان نه پچ کی سمه
استاد څه خبره وا
مخه کیږي چټ کی سرونه چې اوس به مې د دکمن نه ټوپک کار کوي
خوای سرونه به چټ کړو د قاچاغ په کار کې چیرته سر لوړیشته او استاد څنګه وکړو بس به وی کار به شروع کړو نو
نه نه یو شی با صبر وکا بیا شروع کو
که چه تعقیب کرده هی تو زما دا ورختای او بیړی ته ګوره او دی دوی دا جنجالی کارونه ته ګوره نو ولې پټی گئی احمد که نه وایم هم باید وی وایم غلا که په ښکاره وه نو نوم به یې غلا نه و پټېدل خو د غلو کار دی
پاسی الوکانو پولیس لاړل حالای نو راځی لږ زر زر شئ همدا پاتې کارونه مو پای ته ورسوئ بیا ځئ نو خپلو سمڅو ته
سمه ده احمده ته راسه ستا کلنګ ښه دی دغه تیږه راته وباسه
او رښتیا زه هم ځم الوکانو چې تیاره شوه
او احمده ته راسه په څه لګیا یې
ته صبر وایي ده ته راشه وګوره چې دا څنګه تیږه ده
اوهو دا څومره رڼا کوي ته صبر چې زه استاد ته غږ کوم هغه به یې پیژني استاذه
استاذ هم لکه چې لاړه
هو لاړه ته ودرېږه چې ستا صبر نه ورته کیږي زه به یې اوس غم درته وخورم
دا څه فکر کوي په دې الوځوي
هو ته راځه دې خوا چې دې اړخ ته یې ورته کیږدو بیا به لږ لرې ورنه لاړ شو
هغه نور کارګران څه شول
د استاذ خبره هغوی خپلو سموڅو ته ننوتل لا دا ولې نه سمیږي زه ښه شو راځه دې خوا
مګه وایي ده دا څه کوي ته والکه داسې به نه وي ګوره
ته پرېږده ته
نظم د څېړنو او شواهدو په اساس قضیه روښانه شوه
قاضي صاحب و ما خو نسیم سره هیڅ کومه دښمنۍ نه درلوده اسې مې د خولې ووته چې غله مغه دی
دلاور خانه د دې خبرو وخت اوس تیر شوی دی د محکمې وخت مه ضایع کوه
نه قاضي صاحب ما خو د نورو په شان نسیم وهلی و ټکولی هم نه دی دا څنګه قانون دی
قانون هم تا ته د نسیم د وهلو جزا نه درکوي خو ستا هم دا یوه خبره د دې لامل شوې چې د کلي خلک نسیم ووهي مهرباني وکړئ د جلسې نظم مراعت کړئ د ټولو دلایلو او شواهدو له مخې محکمه خپله فیصله تاسو د قضایي ایت او د دعوا د دواړو لورو حضور کې زه د ابتدایي محکمې رئیس هر یو مجرم دلاور د شرف الدین زوی چې د عمدې جرم شریک او سبب شوی زلمی د غلام محمد زوی او عبدالخلیل د سید شاه زوی ته په دې جرم چې نسیم نامه مو د غله په نامه وهلی او ټکولی دی خو دا چې دا وهل او ټکول د نسیم د بدن د کوم غړي د معلولیت یا معیوبیت لامل نه دی شوي نو ځکه د افغانستان د جزا د قانون د 409 ماده د لومړۍ فقره په اساس تاسې هر یو په شپږ میاشتو افس محکوم یاست او ته خدای داد د اکرم خان زویم د جزا د قانون د همدې 409 ماده پر بنسټ په 6000 افغانۍ نقدي جریمې محکوم شوې جلسه ختمه شوه
شو د پدموشه دا څه وشو په یو لغته دونه پیسې شو د پدموشه دا خو لاخه شو چې یو لغته مې والی وو کنه نور به لا څونه جریمه کېدم اوس پوه شوم چې یو لغته 6000 افغانۍ بیه لري
دا فکر دې کاشکې وخته کړی وای
معلم صاحب ښه کار دې ونه کړ تا د دلاور خان غوندې سړی زندانی کو
زره څه کارایم ما څه باندې کړای خپل عمل باندې کړای دی لګو چې زوی میرا ته خلکو وژنی
نه ما دلاور قانون ته پړو
قانون جزا ورکړي، خلکو خو په خپل سر په صحرا کې نه دی محکمه کړی.
ولې څومره مې وزور ورته وکړه چې خیر د ابرا ورکړه، وی نه منله.
چې ابرا ورنه کړه هغه خپل کار دی.
زما همدا وایم، ښه خیر نه پوهېږم معلم ګل آغا چې قصد دې واخیست او که دې ځان قصد ته برابر کړه.
نه ما، که یې قصد ګڼئ که انتقام، خو دا د ټولو لپاره ښه دی. نور به څوک داسې په ناحقه خلکو ته جزاګانې نه ورکوي.
ګل آغا، په هغه لښتي کې چې اوبه تلي بیا ځي، دلاور لالا به مې بیرته کلي ته راشي.
آخر به پگیر راشی ها؟ خیر.
ناسیما، ناسیما، تا تا لکه چه حرام جون خوان ندر کوی والا که دی رنگ دادی و گوره. السلام علیکم.
و علیکم السلام جمالا. نه و نشو، دا اسلامای خو نپریگدم. پلار از ما سر پنا حق دخمنی وکړه.
ناسیما، دا کارونه تا سر نخایی، دا بې ځایه کارونه پرېږده. ته د اسلام سره پسه دښمني کوې؟
زه پوهېږم چې پسه
ګوره ناسیمه، اسلام خپله د دلاور خان له لاسه کور پرېښود. کومه جنۍ چې د اسلام خوښېده پلار یې ورته ونه کړه.
زه خو اول په دې خبرو خبر نه وم، خو کله چې ما هغه جنۍ وغوښته ما سره یې دښمني شروع کړه.
د خدای په لحاظ ناسیمه، خپله دې ویل کله چې ته له ګلالۍ سره نامزاد شوې اسلام کور او کلی پرېښود، نور لاړ.
زه یې په ټول کلي کې وشرمولم. اوس ټول خلک خبر دي چې د اسلام پلار په ما د غلا تور لګولی او ګلالۍ د اسلام خوښه وه.
نسیمه، په خدای ستا مغزه کار نه کوي، لیوانۍ شوی؟
او زه لیوانۍ شویم، لیوانۍ په هېڅ هم نه پوهېږم. خدا راته وایه چې ته ما سره درېږې او که نه.
زه درسره یم او له خپلې مینې نه هم درته تېر یم، خو ته داسې کار کوې.
زما د مینه په کار نه ده، کملارا سره تړی نو د موټر سکل کلي دې راکړه.
ناسیما، په دې کار سره ځان خرابوي ګوره.
بس پرېږده چې نورم تباه کړم. الا راکه د موټر سکل کلي دې راکه.
ناسیما،
د اوسېدو ځای خو نه دی راته معلوم. منطقه یې راته معلومه ده، لټوم یې د اسلامۍ.
چیرته به یې ولټوې؟ هغه ان له خپلې کورنۍ نه ورک دی، ته باید څنګه پیدا کړې؟
درنو اوریدونکو، ستاسو په فکر د اسلام او نسیم ترمنځ اختلاف او دښمنی د نسیم او ګلالۍ د جبري کوژدې له امله نه ده؟ که داسې وي، نو آیا ستاسو په خپله سیمه او ولس کې دې ته ورته پیښې او شخړې شوي دي؟ راته یې ووایاست چې نور اوریدونکي له انجامه خبر سي. همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 0 1.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمې نړۍ ترنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې د روژې مبارک ورځې په حوصله مندۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ، نننۍ خپرونه پیلوو. روانه خپرونه مو د حامله او شیدې ورکوونکو میندو روژې ته ځانګړې شوې ده. هیله ده چې د خپرونې تر پایه را سره مل اوسئ. د روژې په میاشت کې د حامله او شیدې ورکوونکو میندو په اړه د اسلام احکام څه دي او ډاکټران په دې اړه څه وایي چې حامله مور باید روژه ونیسي او کنه؟ زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
د
عام روغتیا وزارت چارواکي وایي له هرو سلو زره میرمنونه درې سوه وویشتې د ولادت پر وخت مري. د دې وزارت معین عبدالبصیر سرور ویلي عام روغتیا وزارت د نړیوالو سازمانونو په مرسته هڅه کوي چې تر 2000 میلادي کاله پورې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه تر 250 تنو پورې راټیټه کړي. که څه هم په افغانستان کې په دقیق ډول د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه نه ده معلومه، خو په 2010 کال کې د یوې سروې له مخې ویل شوي و چې په هر دو ساعتونو کې یوه مور د زیږون پر وخت مړه کیږي. او وروستی خبر دا چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په پراخه کچه جنسیتي تبعیض شته او افغان میرمنې له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو چارو رئیس په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل دا اړینه ده چې څو نارینه په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د ملاتړ د هڅو په دوام ملګري ملتونه اوس له نارینه وغواړي څو په دې برخه کې له افغان میرمنو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې شوي، خو له دې سره سره بیا هم دا هیواد د ښځو د ژوند کولو لپاره د نړۍ د تر ټولو بدو لسو هیوادونو څخه یو دی.
روژه د الله جل جلاله فرض حکم دی چې په هر بالغ عاقل او صحتمند انسان باندې فرض شوی ده. خو که یو انسان صحي مشکل ولري او ونه شي کړای چې روژه په سم ډول ونیسي، نو الله تعالی ورته په دې شرط خوړلو امر کړی چې له ښه کېدو وروسته دې قضایي ونیسي. همدا ډول حامله او شیدې ورکوونکو میندو ته هم د دې اجازه ورکړل شوې ده چې د حمل په جریان کې چې میندې ډېرې ضعیفه وي او یا ماشوم ته خطر متوجه وي، کولای شي خپله روژه وخوري او کله چې صحت ښه شو نو قضایي دې راوګرځوي. خوشته ځینې داسې خلک چې په ډیر سخت وضعیت کې هم روژه نیسي او داسې فکر کوي چې که روژه وخوري نو ګناهکار بشي. د ننګرهار اوسیدونکي ناجیه چې اوسې ماشوم په ګیډه دی وایي د روژې په جریان کې ډیره بې حاله وي، فشار یې ټیټ او سر ورباندې ګرځي. دا وایي که په دې حالت کې روژه وخوري کیدای شي ګناهکار شي او خلک هم شاید ورپورې وخاندي.
اوس ماشوم په نسته روزه یم، داسې یم سوس تپسته یم، داسې مې سر راباندې ګرځي، فشار مې ټیټ دی، بېخي څه کېدای نه شم، هسې چې کار وکړم لا چې فشار مې ټیټ دی، داسې مې په سترګو ترغمې راځي چې جګېږم. کور کې راته ویلي که زه وایم موبایل به یې غاړه به مې بنده شي دې لپاره نه که روزه وخورم، خو زه وایم موبایل به یې غاړه به مې بنده شي دغه لپاره نه.
د کندهار اوسیدونکي ملکه هم وایي په روژه کې ماشوم په نس و، فشار به یې ټیټ و، پښو لاسو به یې سستي کوله او په کلي کې هم ډېرې ښځې داسې مشکل لري خو بیا هم روژه نیسي.
شکر دی خدای ونان زما په مشکلات په دې روژه کې راباندې راغلی دي، دوه ونان مې یو لور یو زوی مې، مشکلات مې زیات وله، فشار به مې ټیټېده، خپل لاسو به مې سستي کوله، کور مې زموږ دغه داسې ښه نه و، غریبي به نیستي وله. انسان یو ښه خوراک یو ښه چکا کوکې نه سړی به لږ څه وخوري نو څه به وګوري، خو بیا هم خدای پاک ناراضي یم، شکر دی خپل روژه مې په سر رسولی ښه وم. خدای پاک را کړی ده، خو زموږ دغه خلک یې خو نه کېده، زموږ نفس نه مني چې یعنې موږ هر رقم به چې خپله روژه سرته ورسودم، نفس نه منله چې موږ خپله روژه وخورو. کله دا خو زیاته غله په دې چې خلک خاندي وایي نه هغه څه کولی شي چې یعنې پټه مې وخوري، دا که مشکلات نه دی باید چې کور کې پټه وخوري، دا خو معلومه خبره نه ده چې ته انسان ته ځای معلوم کړه چر چر په مخ کې روژه وکړه. د خدای لپاره داسې بنده ته خو سړی نه نیسته، دا هېڅ مشکلات نشته، خو بس کوم یو به نه زړه به نفس پیدا نه منله، که نه روژه به یې نیوله. په ما خپله چې په دې خپله سترګو مې لیدلې ډېر ښځو داسې مشکلات کې به مې روژې به یې نیولې نه وای خوړلې. پلانکې روژه خور دی، پلانکې روژه ونیوله، خو چې د الله نه پټه نه دي، بنده نه به څه پټه کړي. خدای زه چې هر څه کوم چې ستا نه به پټه کړم، د خدای نه به څنګه پټه کړم؟ خدای ته خو بے شکه چې معلومه خبر ده، خو پټېږي نه، د پټې خبر نه ده.
د خوست اوسیدونکي زرمینه د خپلو وریندارګانو یادونه کوي چې په روژه کې حمل لري خو بیا هم روژه نیسي او فشار یې هم ټیټ وي.
نه نیسي، خوله نیسي، کورنۍ ورته وایي، کورنۍ ورته وایي چې خورایې ډاکټران، کورنۍ خپله دای دوی نیسي، روزایی پچی وی نیسي، دلی مې دی خو خپله زړه مانی، زړه مانی نیسي، مثلا فشار یې ټوټېږي، جګېږي، زوب پر راځي، خواندي خو هغه خپله لیدلې وي که نه، وریندارګانې خویندې مې ټولې روژه نیسي، یوې اوسه پورې نه ده خوړله. ولې نه ورته ورته وایي چې روژه مه نیسئ، ماشوم ضعیفه کېږي، تاسې ضعیفه کېږو، وایي چې نه موږ نسو، کار ډېر نه پکوو، دومره کار پکوو چې دی مثلا دی په بارې وي، زور یې پر رسېږي، نور کور خو موږ خپله کوو.
د کونړ اوسیدونکي جمیله بیا وایي د دوی په کلي کې داسې میرمن شته چې حمل لري او روژه هم نیسي، که میرمن څومره ضعیفه هم وي مجبوره ده چې روژه ونیسي.
کلی کې چې خزی عامله داری خوانه ډیر مشکلات لري، هغه نو روزه سراسی روزه کې دایت دا غنه لري چې دا روزه خوري او چې زه عامله دار یم او غذا خورم کوي خوریم، بیا نو سره کورنۍ جنجال کې خواخي ورورګانې چې روزه دی خوړه خواخي ورته منګه وختو کې منګه هم روزه نیوله داسې خو نه و چې منګه تاسې نازول یاستې روزه ولي خوري کوي خوري بیا سم شی نه چې وي خوري خواخي ورته دا کارونه خو د کور منګه هم کول مونږ خو روزه نه خوړل یعنې بچی به نه سو دا جنجالونه یې ورسره نو خبر نه لري وای نه اوبال د نه خورم.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لازادي رادیو ناوړی. د عامه روغتیا وزارت د تغذیه د برخی مسول ډاکټر همایون لودین په وینا، حامله مور د ورځې په جریان کې ډیرو خوړو ته اړتیا لري، نو د طب علم د میندو ته دا سپارښتنه کوي چې روژه وخوري.
حامله میندې او یا شیدور کون کې میندې د عام خود څخه اضافي خوړو ته اړتیا لري، اضافي انرژي ته ضرورت لري. همدارنګه دا میندې په دې موده کې اضافي اوسپنې ته ضرورت لري، تر څو هم د میندو او هم د دې د ماشومانو د کمخورۍ څخه مخنیوی وشي. نو په دې خاطر باندې تغذیه له نظره میندې چې شیدې ورکوي خپلو ماشومانو ته، او یا هغه میرمنې چې په بروري کې یا په امیندوارۍ په وخت کې وي، هغې ته په حدود د 300 تر 200 کیلو کالوري اضافي انرژي ضرورت لري. په دې معنی هم میندې چې که درې وخته خواړه خوري، نو دوی 15 وخته خوړو ته اړتیا لري، دوه وخته اضافي خواړه باید وخوري. دا خواړه باید هم انرژي زیاته ولري، لکه وریجې، غوښه، لوګان، او یا هغه میوجات او یا غذا چې اوسپنه ډیره ولري زیات وخوري. له همدې کبله دې اړتیا مطابق دا میندې باید زر زر خواړه وخوري. نو اسلام مبارک دین او د طب په علم دواړه یو ځای دې میندو ته دغه اجازه ورکوي چې دغه خپلې روژې په دې وخت کې په داسې شکل وخوري چې د نورو خلکو مخکې خواړه ونه خوري.
ځینې میرمنې او کورنۍ بیا دا دلیل راوړي چې د شپې لخوا ډېرې اوبه او ډوډۍ اخلي نو روژه نیسي، خو ډاکټر لودین بیا وایي چې دا میندې نشي کولای هغه خواړه چې د شپې لخوا خوري د ورځې هم دوی ته انرژي ورکړي.
زه خو دا بهتره بولم که چېرته دلته د طب د نظره دا میندې نشي کولای چې د شپې خواړه تر سبا پورې وساتي او طبابت هم دوی ته دا موقع برابروي، نو ولې میندې په خپل ځان باندې ظلم کوي؟ ولې میندې خپلو ماشومانو باندې ظلم کوي؟ او ولې میندې خپل راتلونکي په ټولنه باندې ظلم کوي؟ همدارنګه ماشومې ضعیف را غټېږي، او کله چې ماشوم دنیا ته راځي مونږ د ژوند لومړۍ زر ورځې حیاتی بولو. هغه زر ورځې 9 میاشتې د ماشوم د مور په ګیره کې دي، او 2 کاله د ولادت نه وروسته دي. دا ټول موده چې راجمع شي زر ورځې جوړیږي، چې 280 ورځې د حمل دوره ده، 180 ورځې د شیردهي موده ده، چې 2 کاله دي زر ورځې کېږي. دغه زر ورځې د ژوند اساسي ورځې دي. که چېرته میندې په دغه وختونو کې خپله خواړه ونه خوري، نو په دې حالت کې به د دې ماشومان خوب ښه رشد ونه کړي. همدارنګه میندې هم د سخت خطر سره مخ کېدی شي که چېرته یو مور کم خونه وي او یا ضعیفه وي. د ولادت په جریان کې زمونږ ډېرې میندې په ډېر تعصف سره چې نه یوازې دا چې تلف کېږي، د دې تر څنګه په شدیدو نورو تکلیفونو اخته کېږي، په دوامداره کمخونۍ اخته کېږي، په دوامداره سوی طرزي اخته کېږي، چې هم ماشوم لپاره او هم د مور لپاره ډېره خطرناکه ده. نو بهتره داده چې ماشوم میندې خپله غذا په متواتر په منظم ډول وخوري، او هغه داسې خواړه وخوري چې هغه قوي وي.
د دینی عالم سمیع الله ریحان په وینا، هغه میرمنې چې حامله وي هغوی باندې روژه نشته، نو الله تعالی ورته دا حکم کړی چې دا دې خپله روژه وخوري او کله چې صحت ښه شو نو بیا دې ونیسي.
هغه میرمنې چې هغه امیدواری وي په هغې باندې روژه ځکه نشته دی چې هغې ته تکلیف متوجه دی، او قرآن کریم په خپله په دې باندې گواه دی: ایام معدودات فمن کان منکم مریض او علی سفر فعده من ایام اخر. الله پاک وایي څو د شمار ورځې دي. هر هغه څوک چې دستاسونه نه جوړوي یا په سفر باندې وي، نو هغه دې بیا په نورو ورځو کې روژې ونیسي. نو امیدواره میرمن چونکې ډېر خوراک ته ضرورت لري، هغه ډېر سکاک ته ضرورت لري، نو چې نه یې دې ته تکلیف وي نه یې ماشوم ته تکلیف وي، دا دې روژه نه نیسي، روژې دې وخوري. هر کله چې ولادت بیا وشو، ماشومې شودې وخوړلې، تکلیف ورته نه و، بیا به ورځې هم لنډې شوې وي، بیا به خپلې روژې ونیسي او د هغې قضایي به راوړي.
ښاغلی ریحان همداراز د هغو میندو په اړه چې شیدې ورکوي وایي دوی هم باید روژه وخوري، او هغه میرمنې چې ضد کوي چې باید روژه ونیسي نو کورنۍ باید پوه کړي چې روژه وخوري، نه دا چې هغوی ته پیغور ورکړي چې ته روژه خورې.
دلته د مور شودې چونکې دا د دغه دپاره ډېرې ضرور دي، د ماشوم دپاره د هر یو نعمت نه دا بهترین نعمت دی. نو کله چې دا روژه ونیسي نو طبعاً چې خوراک او څکا قرباني ودرېږي شودو کې اثر پرېوځي، هغه کمیږي. نو د دې دپاره هم که چېرته بله وسیله نه موجوده او ماشوم یې ډېر وړکوټی و د څو میاشتو، نو ښه خبره دا ده چې هغه هم روژه ونه نیسي. هغه ښځې چې هغه ضدناکي وي، هغه وایي چې زه حتما روژه نیسم، بیا هغه قضایي نشم راوړلی، بیا مې د لاسه نه کېږي، بیا پیشلمی راته نه وي دا نه وي، هغه باید ضد ونه کړي او خواښې مجبوره په دې کې چې هغې باندې روژه وخوري. خو روژې خوړل دا نه چې روژه خوړلې بیا د لوګانو پیاوې ته ناستی، نه، بلکې هغې دپاره ښه خوراک مهیا کړي، د هغې دپاره ښه میوه پیدا کړي. زړې ښځې هغې خپلو انګورګانو ته یو قسم تانه ورکوي او ورته وایي چې موږ به نیولې او تاسو اوس نشي نیولی. نو دا که تا هغه وخت کې مې نیولی دی مور په ځان باندې زیاتی کړی دی، نو موږ وایو چې تا په ځان زیاتی کړی، تا به کړی،